السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري په روانه نیم ساعت وروسته پښتو خبرونه کې چې زه صفی الله سنګزی د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا نیم ساعت مخکې د افغانستان د جمهوریت ریاست د نږدې 50% رایو نتیجه اعلان کړه. مشرانو جرګې په ایران کې د افغانانو د اعدام په غبرګون له حکومت وغوښتل چې د دې هیواد ټولې خیریه مؤسسې دې په افغانستان کې وتړي. په اماراتو کې د طالبانو د پخوانی مشر د نظربندې لخلاصې دورسته ده، هغه په اړه باندې تازه جزئیات هم اوریدلی شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ناجیه صافی در اوروي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی او رایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 50% رایو پایلې اعلان کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران لخوا پر افغان زندانیانو د اعدام حکمونه یو غیر انساني عمل بللی او د بغداد په شمال کې په یوې انتحاري حملې کې درې تنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قسمی نتایجو د 50% رایو پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون رئیس یوسف نورستانی نن ناوخته په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل چې عبدالله د 40.4% په خپلولو سره په لومړی مقام کې، اشرف غنی احمدزی د 33.2 رایو په خپلولو سره په دوهم مقام کې ځای لري.
ډاکټر صاحب عبدالله مقام نخست قرار داره، غنی احمدزی در مقام دو با 33.2%.
نوموړي زیاته کړه زلمی رسول د 10.4% رایو په خپلولو سره په دریم مقام کې ځای لري. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران لخوا پر افغان زندانیانو د اعدام حکمونه یو غیر انساني عمل او له نړیوالو حقوقو څخه ښکاره سرغړونه بولي. د ایران په چارو کې د دې سازمان څېړونکي بهر دویس ازادي رادیو ته وویل چې په ایران کې له افغان زندانیانو سره د حکومت چلن له معمولي کچې هم ټیټ بلل کېږي. میرمن دویس د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ایران کې د افغانانو اعدامول د بشري حقونو له موازینو سره څومره مطابقت لري په دې اړه وویل. اساساً په ایران کې افغانان په تبعیض کې ژوند کوي، د وکیل نیولو اجازه هم نه لري. د نړیوال سازمان په تیرو کلونو کې خبر شوی ځینې افغانان چې په ایران کې اعدام شوي حتی محاکمه شوي هم نه وو، او په واقعیت کې د محکمې یوې غونډې ته هم نه وو حاضر شوي. په دې وروستیو کې په ایران کې 4 افغانان اعدام شول. لبلی خو د افغانستان مشرانو جرګه په ایران کې د 100 تنو افغانانو د اعدامېدو په خبرګون کې له حکومت نه وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د ټولو خیریه مؤسسو د فعالیت مخه ونیسي. د مشرانو جرګې مشر فضل هدی مسلم یار په دې اړه وویل.
مونږ یې غندو او یو ځل بیا پیشنهاد د مجلس هغه خیریه مؤسسې په نام د اینو انج د ایران دلته دي، او دلته د خیریه په نوم باندې د افغانانو د ژوند د ښه کولو ادعا کوي او هلته د افغانانو نه ژوند اخلي. دا باید بند شي. حکومت که بندوي شین کار او که خلاصي سود خلاص لاسونه دي کوي. ما اکثریت تایید شد.
یو شمیر سناتورانو د ایران د خیریه مؤسسو د تړلو بل علت دا وښو چې ایران په افغانستان کې د خیریه مؤسسو له لارې ځینې غیر قانوني فعالیتونه کوي. تر اوسه ایرانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. مشرانو جرګې نن دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې 4 افغانان د ایران په اصفهان ښار کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام شوي. د کندهار د ولایتي شورا یو کاندید د پاکستان په کویټي ښار کې د وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې د شاه محمود جلالي په نوم د کندهار د ولایتي شورا دغه کاندید تیر ورځ په کویټي ښار کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شو او جسد یې تیر شپه د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوی. تر دې مخکې هم یو شمیر پولیس او عام خلک چې د کندهار څخه پاکستان ته تللي د افغان دولت سره د همکارۍ په تور د دغه هیواد په چمن او کویټي ښار کې وژل شوي. د پاکستان په جنوب کې یو مسافر وړونکي موټر چې کراچۍ ښار ته روان و د ټکر له امله پکې لسګونه کسان ووژل شول. د ریپورټونو په اساس په دې پیښه کې تقریبا 6 تنه وژل شوي او ویل کېږي چې شل نور ټپیان دي. د پولیسو یو افسر زیا سومرو ویلی چې ممکن د تلفاتو شمیر ډیر شي. یا د پیښه د دې هیواد په سند ایالت کې شوې او په دې اړه تحقیقات کیږي. د بغداد په شمال کې په یوې انتحاري حملې کې درې تنه وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د ورکړ شویو رپورټونو په اساس دغه حمله د یوه پوهنتون مخې ته رامسته شوې. عیني شاهدانو ویلي چې انتحاري حمله کوونکي خپل انفجاري توکو ته وروسته له هغې چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو دویم حمله کوونکی وواژه. په یو شمېر نورو رپورټونو کې ویل شوي چې د عراق په سماوي ښار کې په دوه موټر بم چاودنو کې اووه ملکي وګړي وژل شوي او اته نور ټپیان دي. په جنوبی کوریا کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله د مړه شویو کسانو سلګونو وارثانو د نورو جسدونو د پیدا کولو لپاره له پولیسو سره نښته وکړه. د وروستیو رپورټونو په اساس د موندل شویو جسدونو شمیر نه حاصل ویښتو ته رسیږي. د دې بیړۍ له 1416 سپرلی څخه تر اوسه د 250 زده کوونکو برخلیک نه دی معلوم. په دې ډوبې شوې بیړۍ کې د سویل د ښار نږدې 350 زده کوونکي سپاره وو. دغه بیړۍ د پنجشنبې په ورځ د هیواد د جنوب لویدیځ په سواحلو کې ډوبه شوه. او د مصر دوه پولیس وروسته له هغې ووژل شول چې وسلوالو کسانو د قاهرې او سویس ترمنځ په یوې څلور لارې کې حمله وکړه. د مصر د کورنیو چارو وزارت هم پېښه تاییدوي. دا په تېرو څو ورځو کې دویمه حمله ده چې د مصر په پولیسو کېږي. په دې هیواد کې د جمهور رئیس محمد مرسي له ګوښه کېدو وروسته په امنیتي ځواکونو حملې زیاتې شوې. د ریوټرز خبري اژانس د رپورټ پر اساس په مصر کې د تېر کال رئیس د امنیتي ځواکونو تقریبا 1500 کسان وژل شوي. دا تر دې مهاله مهم کورنۍ او بهرني خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اورئ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن پر 15 بجو د جمهوری ریاست 3,345,910 رایو نتیجه چې د ټولو رایو 9.6% جوړوي اعلان کړه.
ډاکټر صاحب عبدالله مقام نخست قرارداره، غنی احمدزی در مقام دوم 23.2%.
مشرانو جرګې په ایران کې د افغانانو د اعدام په خبرګون په افغانستان کې د ایراني خیریه مؤسسو د تړلو غوښتنه وکړه.
یو ځل بیا پیشنهاد د مجلس هغه خیریه مؤسسې په نام د اینو انج د ایران د طبي او دلته د خیریه په نوم باندې د افغانانو د ژوند د ښه کولو ادعا کوي، ولته د افغانانو نه ژوند اخلي، دا باید بند شو.
دا به هم اورئ که څه هم نتایج شوي راپورونه وایي. پخوانی طالب مشر ملا غجن متسم کابل ته راغلی، خو افغان حکومت او د سولې شورا تر اوسه په دې اړه معلومات نه لري. ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې اوري. د کڅنګ مو چې مخکې ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په 15 بجو باندې د افغانستان د جمهوري ریاست د قسمی نتایجو یو برخه اعلان کړه. دغه د ټولو رایو 9.6% جوړوي. ډېره نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
بلستان زای صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس نورستانی نن نیم ساعت وړاندې په یو مطبوعاتي غونډه کې د قسمی نتایجو دوهم پړاو د رای نتایج اعلان کړل. البته دوول چې په دغه رایو کې هغه 10% رای هم شامل دي چې د ټولو نن اعلان شوی قسمی رایو 9.6% جوړوي. دوول چې په دغه کې د 3,405,910 رای نتایج اعلان کړي دي. غول چې په دغه نتیجو په اعلان سره ډاکټر عبدالله د 4.4% رایو په خپلولو سره لومړی مقام، اشرف غنی احمدزی د 3.2% رایو په خپلولو سره دوهم مقام لري. ښاغلی نورستانی په دې اړه وویل:
محترم ډاکټر صاحب عبدالله 4.4% همیشه مقام نخست قرار داره، رای دکتر محمد اشرف غنی احمدزی در مقام دو 23.2%، آقای محترم دکتر زلمه رسول 10.4% میشه، آقای محترم پروفسور عبدالرب رسول سیاف 7.0% میشه، فیصد، انگلند صاحب قطب الدین هلال 2.7% میشه و محمد شفیق بلاغا شیرزین که 1.6% میشه و محترم محمد داود سلطان جوی 0.5% میشه و در اخیرم محترم هدایت امین ارسلا 0.2% مجموع رای 3,456,900
رای میشه. خغلی نورستانی وویل چې دغه کومې رایې چې د قسمي پایلې اعلان سوې دي د ټولو افغانستان د ټولو ولایتونو پورې اړه لري چې په فیصدي سره دغه اعلان کړي دي. همدارنګه دوی وویل چې د 1,101 محلونو رایې دي چې کومې اعلان سوې دي، د 1,400 محلونو رایې تفتیش ته تللي دي، همدارنګه د 1,600 محلونو رایې له سره شمیرل شوي دي. ښاغلي نورستاني دا هم وویل چې ډېر ژر به د یو بلې فیصدۍ قسمي نتایج هم اعلان کړي.
یو څه چې باید واضح شي، په تیرو قسمي نتایجو کې ویل شوي وو چې ځینې ناپاکې رایې هم اعلان شوې وې، دا رایې څنګه وښودل شولې او آیا تیر قسمي نتایج هم په دغو رایو کې شامل دي که څنګه؟
بلې، هغه تیر 10% رایې چې کومې اعلان سوې وې په همدې رایو کې شامل دي. دول دا کومې رایې چې نن اعلان شولې دغه پاکې رایې دي، له ناپاکو رایې نه جدا سوي رایې دي. دا همدارنګه ویل چې ډېر ژر به یو بله فیصدي هم اعلان کړي. همدارنګه د ډاډ ورکړ څه رقم چې موږ له تقسیم اوقات سره مخکې اعلان کړی وو، د لومړنۍ پایلې چې د انتخاباتو دي په څلورم د سور اعلانېږي. دوی ویل چې له وعدې سره سم به مو کوښښ وکړو په دې باندې کار هم روان ده چې د پایلې اعلان شي، لومړنۍ پایلې. همدارنګه ویل چې وروستۍ پایلې چې د سور په 24 نېټه ده، دوی ویل چې موږ کوښښ کوو دغه پایلې اعلان کړو.
دا چې مثلا په ځینو حالاتو کې تقلب شوی د دوی د هغو په اړه باندې سو ویلي،
دوی ویل چې کوم محلونو کې چې تقلب شوی مخکې ما یادونه وکړه، د 1,406 محلونو رایې تفتیش ته تللي دي، او همدارنګه هغه کوم شک او اعدا چې ورباندې کېدله، د 1,506 محلونو رایې شمیرل له سره شروع سوي دي.
ښاغلی افغان، څه ویل کېږي چې رایې ته په کتلو باندې به دغه انتخابات دوم دور ته لاړ شي که څنګه؟
دوی وویل چې کومې رایې له اوسه پورې دغه له وخته مخته خبر ده، خو بیا هم دوی وویل چې امکان لري دوم پړاو ته انتخابات لاړ شي، ځکه چې رایې له اوسه پورې ټولې سیستم ته داخلې شوې نه دي. کله چې داخل شي نو دا به معلومات وسي چې دغه انتخابات دوم پړاو ته ځي او کنه.
بله، رحمت افغان د ازادي راډیو خبریال، مننه کوم له تاسو نه. رحمت افغان چې د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د لوري نه افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د قسمي نتایجو این ده برخی ده اعلان په خطر معلومات شریکول. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون ویل چې شاوخوا 3,345,910 رای شمیرل دي چې د ټولو رایو 9.6% جوړوي. په دې اړه باندې به د یو سیاسي کارپو مرکه هم وروسته خبره کړو. خو اوس به راشو
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې.
اوس به هم راشو یوې بلې مسئلې ته. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومته وغوښتل چې په دې هېواد کې د ایران ټولې خیریه مؤسسې وتړي. مشرانو جرګې دغه پریکړه د یکشنبې په ورځ سره هغې وکړه چې د ایران حکومت څو ورځې مخکې په هغه هېواد کې 6 تنه افغانان د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام کړل. بلخوا د بښنې نړیوال سازمان په ایران کې د افغانانو اعدامول له نړیوالو قوانینو سرغړونه او غیر انساني سزا وبلله. هڅه مو وکړه په افغانستان کې د ایراني مؤسسو د بندېدو په اړه د اقتصاد وزارت نظر هم واخلو، خو ونه توانېدو. جمیله ظریفی پاړه راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګې په ایران کې د 3 تنه افغانانو د اعدامولو په غبرګون کې له حکومت نه وغوښتل چې په دې هېواد کې د ایران د ټولو خیریه مؤسسو د فعالیت مخه ونیسي. د دې جرګې یو شمېر غړیو د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې یو شمېر ایراني مؤسسې په افغانستان کې د خیریه مؤسسو په نوم د هغې هېواد استخباراتي ادارو ته کار کوي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
موږ من حیث د افغانانو د افغانانو د استازو خپل مسؤلیت ادا کوو، خپل غږ د ایران په خلاف یو ځل بیا جوړوو. هر هغه محکمه چې کېږي د افغانانو په خلاف باید د افغانستان د خلکو مدافع وکیلانو ته وجود ولري. موږ یې غندو او یو ځل بیا پیشنهاد د مجلس هغه خیریه مؤسسې په نام د اینو انج د ایران دلته دي او دلته د خیریه په نوم باندې د افغانانو د ژوند د ښه کولو ادعا کوي. ولته د افغانانو نه ژوند اخلي، دا باید بند شي. حکومت که بندوي شین کار او که خلاصي سود خلاص. با اکثریت تایید شد. از دولت تقاضا میکنیم که عمو پروژه هایی که به نام خیریه اینو انج ایران در کشور ادامه میتن بند کنن.
مشرانو جرګې په ایران کې د شپږو تنو افغانانو ادامه ول وغندل او د هغه واد له حکومت نه وغوښتل چې افغانانو ته د سزا په ورکولو کې له افغان حکومت سره همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت څلور تنه افغانان چې د تخار ولایت اوسیدونکي وو د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام کړي دي. خو د تخار ولایت چارواکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت شپږ تنه افغانان اعدام کړي دي. بل خو د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د افغانانو اعدامول له نړیوالو قوانینو سرغړونه او غیر انساني سزا وبلله. د ایران په چارو کې د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي بهاري دیوي ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې له افغان زندانیانو سره ډیر ناوړه چلند کېږي.
په ایران کې له افغانانو سره تعصب کېږي او ښایي چې په هغو شرایطو کې مالي منابعو ته لاسرسی ونه لري. په ټوله کې افغانان په قضایي سیستم زیانمنونکي دي او حتی له هغوی سره له معمولي توګې نه هم په ټیټ ستاندرد چلند کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې خبر شوی چې یو شمېر افغان تورن کسان چې اعدام شوي حتی محاکمه شوي هم نه دي.
دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې افغان زندانیان اعدامېږي، بلکې تر دې مخکې هم لسګونه تنه افغانان په هغه هېواد کې اعدام شوي دي. خو د لومړي ځل لپاره مشرانو جرګې د رایو په اکثریت سره پرېکړه وکړه او له حکومت نه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د خیریه مؤسسو د فعالیت مخه ونیسي. دا چې په افغانستان کې څومره ایراني مؤسسې فعالیت لري او یو حکومت به د فعالیت مخه ونیولی شي، هڅه مو وکړه د اقتصاد وزارت نظر واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانیدو.
خبری مجل آوری
که څه هم نتایج شوي راپورونه وایي چې پخوانی طالب مشر ملا آغا جان متسم کابل ته راغلی، خو افغان حکومت او د سولو شورا او د سولې شورا له تروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې ښاغلی متسم له متحده عربي اماراتو نه بل چېرته انتقال کړي. آغا جان متسم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې په هدف هلې ځلې زیاتې کړې وې. هغه څو ورځې وړاندې په متحده عربي اماراتو کې نظربند شو. په دې اړه جزئیات نسیم شفق راپور کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینو غړو تایید کړه چې افغان حکومت غواړي آغا جان متسم کابل او یا هم ترکمنستان ته انتقال کړي. د دې شورا یو غړي چې وې نه غوښتل نوم یې سرګند شي ازادي راډیو ته وویل د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د جمهوري ریاست یو لوړ پوړی چارواکی د ښاغلي متسم د انتقال لپاره څو ورځې وړاندې دوبۍ ته تللی و. د سرګند کړه چې لا تر اوسه د ته هم نه ده معلومه چې آیا آغا جان متسم کابل ته راوستل شوی او که ترکمنستان ته بول شوی. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا غړي مولوي قلم الدین د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی متسم په طالبانو کې ډیر نفوذ لري او کولای شي د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د آغا جان متسم روابط ډېر نږدې وو، ځکه هغه خو تر داوسه پورې هلته وو او اوس هم په د افغانستان په جبهاتو کې له ډېرو خلکو سره یې رابطه هم وه، کېدای شوی مؤثر تمام سوی وی. نو د همغه مؤثریت په اساس باندې غالبا چې په دوبۍ کې نظربند شه او هغه نظربندي هم د همدې په وجه به چې د ده د فعالیت مخه ونیول شي.
مولوی قلم الدین وویل چې د سولې د خبرو لپاره تر ټولو ښه ځای افغانستان دی، ځکه د په خبره د دې هیواد په دننه کې د سیمې استخباراتي کړۍ نشي کولای چې د دې پروسې مخه ډپ کړي. آغا جان متسم د یو پلاوی په مشرۍ څه موده مخکې دوه ځلې د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوي سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې وکړې او داسې راپورونه هم خپاره شول چې ډېر ژر به بیا هم د دې خبرو لړۍ پیل شي. خو ښاغلی متسم څو ورځې مخکې په متحده عربي اماراتو کې لا درکه شو او وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا تایید کړه چې هغه په متحده عربي اماراتو کې نظربند شوی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی احمد سعیدی وایي ښاغلی متسم د پاکستان د استخباراتو او وسلوالو طالبانو د فشارونو له امله په متحده عربي اماراتو کې نظربند شوی و. دی وایي ګمان نه کوي چې آغا جان متسم وکولای شي له ترکمنستان نه لکه څنګه چې لازمه ده د سولې هلې ځلې پرمخ بوزي.
هغه معلومه چیزی لرم دی شاید نن یا نن شپه کابل ته راشي
تر هغه وخت پورې چې دولت افغانستان امکانات آماده کړي چې ترکمنستان موافقه وکړي چې دی هلته به لاړ شي مذاکره بیرته شروع کړي. زما باور دا ده چې متصم آقا جان د طالبانو بیل مشورین راغلی، بیل استخبارات پاکستان بیل مشورین راغلی، هر څوک چې د طالبانو استخبارات پاکستان بیل مشوره مذاکره شروع کړي بالاخره په یو موری سوخته تبدیل کیږي.
آقا جان متصم د طالبانو د رژیم پر مهال د مالی وزیر و، دایله سمودی رئیس لومړی په ترکیه او بیا په متحده عربی اماراتو کې اوسیده. سره له دې چې دای د وسلوالو طالبانو په لیکه کې ډیر نفوذ لرونکي بلل کیږي، خو وسلوالو طالبانو لمخ کې نه ویلي چې ښاغلی متصم د دوی استازیتوب نشي کولای.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
خبوی چې یو ځل بیا د جمهوری ریاست د قسمی نتایجو د دویم برخې راپورولو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د قسمی نتایجو دویمه برخه نن د یکشنبه په مازدیګر اعلان کړه. د کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په یوې خبري ناسته کې ویل چې عبدالله تر ټولو زیاتې یعنی 3.4%، اشرف غنی احمد زیدری 3.2%، زلمی رسول 3.4%، عبدالرب رسول سیاف 5%، قطب الدین هلال 2.5%، محمد شفیق ګل آغا شیرزی 1.6%، داود سلطان زوی 0.15%، او هدایت امین ارسلان هم 0.2% رای خپل کړی دي. نورستانی ویل دا د ټولو رایو 9.6% جوړوي چې ټولې پاکې دي او مجموعي 3,045,910 رایو ته رسیږي. لبلې خوا سیاسي څېړونکي د جمهوری ریاست د قسمی نتایجو همدغو اعلان شویو برخو ته په پام وي چې ممکن انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي. دوی وایي چې په نیمایي برخه قسمی نتایجو کې یو کاندید هم نه دی توانېدلی چې لازمي رایې وګټي. په دې اړه د سیاسي چارو له څېړونکي حاجي سید داود سره نسیم شفق مرکه کړي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم دور یا دوهم پړاو قسمی نتایج یا یو برخه نتایج چې نږدې نیمایي نتایج دي اعلان سول نن، ستاسو نظر دغه تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟ ده
ولکه څنګه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر اعلان کړو دی کې تقریبا 3.4 رای چې د دې فیصدي جوړی نه 0.5% دغه رای تقریبا د 1,101 محلونو نه دوی شمار کړي او خپلو خبرو کې ویلي چې دا پاکې رای دي او هغه پخوانی 10% لسنه سلنه رای چې دوی اعلان کړی وي هغه هم په دې کې شامل دي او دا مطلق پاکی دي.
حاجی صاحب، ستاسو نظر کته هم خاغلی نورستانی ویل چې دا پاکی رای دي او په دې کې تقلب او درغلی او څه موارد نسته، ستاسو نظر تر کومه حد پورې د رښتیا هم پاکی رای دي په لنډولو بخی؟
دوی په قول باندې چې دوی ویل چې دا پاکی دي او بیا بل اشاره درلوده چې یو زرو شپږتیا محلونه تفتیش لاندې دي او شپږ شپېته محلونه نور دوباره شمیرل کیږي. نو زه فکر کوم چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هم دومره امکاناتو د دې نه زیات دوی څه کولی نه شي. دا چې بیا ویمزلي د شکایاتو په کمیسیون کې په دې کتنه کیږي او د شکایاتو په اساس هغوی تصمیم نیسي، نو هغه زه فکر کوم چې دویمه مرحله ده.
اجي صاحب وبخي، نږدې نیمایي رای په قسمی ډول اعلان سوی نتایج، ستاسو نظر آیا څه ګمان کوئ چې انتخابات به دغه نتایج او تقسیم نتایج ته په پام دوهم پړاو ته ولاړ شي؟
او دا اصلي پښتنه امداده دلته چې موږ دغه درایو فیصدی ته ګورو، دوه کسانو تقریبا 8.5% رای دوی وړي دي، یعنی دوه کم 8% دوه مخکښ نوماندانو ډاکټر صاحب عبدالله او اشرف غنی، 20% نور رای د ایسای د علم په اساس پښپګو نور تقسیم شوی دی. اوس کچیرته په آینده کې په راتلونکي 50% دی کی عین کار وشي چې رای په اصطلاح تقسیم شي، طبي خبره ده چې 50 جمعیا نشي پوره کولای دویم راوند ته ځي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
بلې په مرکه کې مو واوریدل چې د سیاسي چارو څیړونکي حاجی سید داود د جمهوری ریاست د قسمی نتایجو اعلان ته پام سره ویل چې دوه مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی نږدې 80% رای خپلې کړې او شاوخوا 40% نورې په شپږو نورو کاندیدانو ویشل شوې. دوی ویل چې په راتلونکو ابتدایي پایلو کې هم همدغه شان نتیجه راشي نو کېدای شي انتخابات دویم دور ته ولاړ شي. اوس به هم راشو یوې بلې اقتصادي موضوع ته. په افغانستان کې د پانګونې مشورتي ملي بورډ وایي که چیرې په هیواد کې د پانګونې وضعیت ته پاملرنه ونه شي د پانګونې اوسنۍ کچه به نوره هم راټیټه شي. د یاد بورډ رئیس رحیم الدین حاجی آغا د یکشنبې په ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال د امنیت خرابوالی، د حکومت په وړاندې د خلکو بې باوري او فساد د پانګونې د کمیدو اصلي عوامل وبلل. په ورته وخت کې آیسایا په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړې اداره وایي چې په تېرو دوو میاشتو کې د هیواد سیاسي وضعیت او د انتخاباتو ترسره کېدو د پانګونې کچه په ډېره کمه اندازه راپورته.
د افغانستان د پانګونې مشورتي ملي بورډ ریاست وایي د تیر دوه کلونو را په دې خوا په هیواد کې پانګونه 50% کمه شوې ده. د پانګونې د مشورتي ملي بورډ رئیس رحیم الدین حاجی آغا د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل که چیرې په هیواد کې د پانګونې وضعیت پاملرنه ونه سي د پانګونې اوسنۍ کچه به نور هم راټیټه سي. حاجی آغا وایي د امنیت نشتوالی، اداري فساد، د سوداګرو تښتول، د حکومت په وړاندې د خلکو بې باوري هغه لاملونه دي چې په هیواد کې د پانګونې کچه نور هم راټیټه کړې ده.
50% کاهش
یا پانګونه 50% کم شوې ده او که د دې حالت مخه ونه نیول شي سل په سلو کې به کم شي. کله چې سوداګري کمیږي په ټولو برخو کې کمیږي، په صادراتو، وارداتو او نورو برخو کې کمیږي، لکه د ساختمان، د سیمنټو، سیخ، د تولیدي فابریکو او نورو برخو کې تاثیرات معلومیږي. پانګونه ځکه کمیږي چې سوداګر ډاډمن نه دي او د تیرو دوو کلونو راهیسې مخ په کمیدو ده.
د هیواد د راتلونکو ولسمشر څخه وغوښتل چې د امنیت تامین، د فساد مخنیوي او په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو فعالیت د زمینی برابرولو په برخه کې کوششونه وکړي. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو ریاست د تیرې پنځشنبه په ورځ ویلو چې د روان مالی کال په اول ربع کې په هیواد کې د پانګونې کچه په سلو کې 15.5% راټیټه شوې ده. د یاد ریاست مسؤلینو د هیواد د سیاسي برخلیک نه مشخص کېدل د سوداګرۍ د ټیټوالي اصلي علت بللی وو. دا په داسې حال کې ده چې د آسیا نړیوال پرختیایي بانک هم اعلان کړی چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 8% کم شوې او 3.3% ته رسیدلې. په همدې حال کې آیسا یا د پانګونې څخه د ملاتړ اداره بیا په هیواد کې د پانګونې د 50% چټوالی نه مني او وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د هیواد سیاسي وضعیت او د انتخاباتو ترسره کېدو د پانګونې کچه په ډېره کم اندازه راټیټه کړې. د یاد ادارې د ماډی کمشنر روح الله احمدزی ازادي راډیو
پانګونې په کچه کې یو څه چټوالی راغلی، هغه هم ډېر کم. ولې خوشبختانه د انتخاباتو نه وروسته موږ وینو چې ورځ په ورځ باندې د سرمایه ګذارانو داخلي کچه خارجي هم دي د آیسا ادارې سره د دوی اړیکې ورځ په ورځ
د آیسای ادارې د معلومات لمخې په ورستۍ څو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه په پرله پسې توګه زیاته شوې. د دې ادارې د چارواکو وینا د 2011 میلادي کال په پرتله په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې 4% پانګونه زیاته شوې وه او تیر میلادي کال دا پانګونه 15% نور هم زیاته شوه.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي راپور هم دا چې ایران وی له لوېدی سره د شوي موقتی موافقې له مخې تر 40% پورې غني شوی یورانیم رقیق کړی، یعنی غلظت یې ورکم کړی دی. نوریاس نوری په دې اړه تفصیل لري.
ایران وایي د هغو یورانیمو د رقیق کېدو پروسه یې بشپړه کړې چې تر 40% پورې غني شوي و. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس علي اکبر صالحي عربي ژبې العالم تلویزیون ته وویل چې له لویدي سره د ایران د تیر نومبر د میاشتې د موافقې له مخې موږ باید د غني شویو څه باندې 200 کیلوګرامه یورانیمو د غلظت اندازه کمه کړې او هغه مو پر نورو عناصرو تبدیل کړي وای چې موږ هم دغه کار کړی. د غني شوي یورانیمو نیمایي برخه مو رقیق کړي او نیمایي نور مو پر یورانیم اکساید بدل کړي دي. د نړیوال اټومي انرژي ادارې د تیرې پنځشنبه په ورځ ویل چې ایران د جنیوا د موافقې له مخې د ټولو حساسو اټومي موادو ذخیره په سلو کې نږدې 15% کم کړي، خو ښایي د دې هیواد لخوا پلان شوی اټومي بټۍ هغه نهایي موافقه له ځنډ سره مخامخ کړي چې ټاکل شوی د پښپږو میاشتو کې ترلاسه شي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وویل د غني شوي یورانیمو د بدلولو دغه پروسه به چې په چټکۍ سره سرته رسېدلې د ایران هغه شتمني آزاد کړي چې لویدیز کنګل کړی ده. د جنیوا د موافقې له مخې چې د جنوري له شلمې نېټې عملي کېږي، ایران د خپل اټومي پروګرام ځینې برخې بندې کړې چې په بدل کې پر دې هېواد د نړیوالو یو شمېر بندیزونه هم نرم شوي دي. دغو بندیزونو په تېره بیا د ایران د تیرو صادرات چې تر ډېره د دې هېواد اقتصاد پرې ولاړ دی په نښه کړي دي. د راپور له مخې که ایران د موقت موافقې ټول شرایط پر ځای کړي، له جنوري نه تر جولای میاشتې پورې د 4.2 میلیارد ډالرو ذخیره چې په لویدیځو هېوادونو کې کنګل شوې په 8 قسطونو کې ترلاسه کولی شي. په دغو ذخیرو کې 2.55 میلیارد ډالر هم شامل دي چې جاپان په وروستیو کې د هېواد ته ورکړي. جنوبي کوریا چې د ایران د تیلو بل ستر واردونکی دی، هم په وروستیو کې د یو وار پیرل شویو تیلو پیسې ایران ته ورکړي دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی دغه راز وویل چې ایران به په یوه میاشت کې دې ته تیار وي چې هغو ټولو شپږو پوښتنو ته ځواب ووایي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایران د مشکوک اټومي فعالیتونو په اړه راپورته کړي دي. هغه زیاته کړه، موږ له دغې ادارې سره نورې ستونزې نه لرو او نه هم نورې پوښتنې شته چې موږ ورته ځواب نه وي ویلی. شپږ نیمې بجې کېدونکي د جمشید حبیب زاده سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعته درې خبرونه وړاندې کړي.
خسته نباشی صفی الله جان. سلام، ساعت 6:30 شب شد.